د قندارګي اوس دې کې دې فروشا بخې ډېر څه وای ده خلک دې نه ډېر استفاده کوي هاي اخلي بس لونګي اخلي او رشمي خې زدنی سلونې پینځه
د یادونه ورده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو پټکویو د چادرونو او د چادرویو بازار ختول شوی او مینوالي هم زیات شوي دي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره تاند څنګ خبرونه مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د دې ولایت یو
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بس پنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو یې انکلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې انکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پرون دوشنبې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې لږمې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه سخاوتمندانه بشري بسپنه بل دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واورې لري غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې تیرونه په افغانستان کې لبند خوش شو په افغانستان کې درسنې پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه ویش کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پونتونې مسلانو دی وی غونډې په اړه راپور برابرو. نو موړي چې 204 راته ورځ د طالبانو په بند کې او پرون په پاریس کې وی خبري غونډې ته ویل تیر لس میاشتې وازی د شکنجه میاشتې وی هغه د غرض ادا کړی چې په زندان کې ساتونکو واه د دایښ ډلې غړو غختل دی زنده کړو. د طالبانو استخبارات کسانو هم تحقیقات ری کول. اسرائیل وایي تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې لزګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلا بند تړنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگتن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګ ته ننوځي. غزل دونه او رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. د آیسلند صدر اعظم یو یوشمیر نور خزونند د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 24 ساعتونو په مخه د کار نه کولو احتساب کړی دی. کاترین یاکوبس داترو ال پکور دننه او بهر جنسیتي مساوات ته د رسیدو لپاره مبارزه ډیر ورو مختزی او هغه خی 300 کاله وخت ونیسي. او مخه لري چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام ته ور ورسیږي. د انډونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په انډونیزیا کې یو زیات شمیر کډوال ډیرو کلونو راهیسې په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي. په وروستیو کې د عقیل علي په نوم باندې یو افغان پناه غوښتونکی هم ځان وژنه کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
د عقیل علي په نوم یو افغان پناه غوښتونکی د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په یو کمپ کې ځان وژلی. د دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی یو ملګری حسین عزیزی دا کوي چې عقیل علي د پناه غوښتنې د پروسې د اوږدېدو له امله په وروستیو کې په ژور خفګان اخته شوی وو او رواني حالت یې ښه نه وو. هغه د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عقیل د یک شمې په شپه په یو ونه کې ځان راځړولی وو.
کله چې د شپې ډوډۍ ترانغه موږ زنګ ورته وه، ټلیفون یې ځواب نه کړ. پام مو ورته و چې پروسی دوه ونیو کې رواني حالت خنو غلی و. دا استوګن شاوخوای پسې وګرځیدو. له بده مرغه د والیبان په میدان کې په یو ونه کې ځان راځړولی و او هلته مو د هغه جسد پیدا کړ.
حسین عزیزی زیاتوی چې عقیل علي له 2014 کال راهیسې د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په کمپ کې اوسېده او هیله یې درلوده چې په یو هیواد کې د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي. دغه اتویش کلن افغان پناغختون که چه ده غزنی ولایت وسیدون که بو ده جنازه مراسم ده سه شنبه په ورځ په تانجونګ پینانګ ښار که ده افغان کډوالو لخوا ترسره شول او ده ملګرو په وینا جسد به ده کورنۍ غړو ته چې په استرالیا کې دی وسپارل شي. عاقل علي په اندونیزیا کې لومړنی افغان پناغختون که نه دی چې ځان وژني، بلکې په یاد هیواد کې د ځینو افغان کډوالو د اداو له مخې یو شمېر نور افغانانو هم د ژور خفګان او رواني ستونزو له امله ځان وژنه کړې. په اندونیزیا کې میشت افغان پناغښتونکي وایي په بد وضعیت کې دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون هیڅوک یې وضعیت ته پام نه کوي. په اندونیزیا کې دو پناغښتونکو حسن احمدي او جواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
پولیس له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، وهي هیڅوک له پولیسو پوښتنه نه کوي. اندونیزیا وایي چې موږ د کډوالو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه لرو، د کار حق نشته او کډوال دلته د زندانیانو په څیر دي.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان
په اندونیزیا کې له پناهغښتونکو سره دا ناوړه او غیر انساني وضعیت باید پای ته ورسیږي او پناهغښتونکي ژر تر ژره له دې حالت څخه وژغورل شي. اساسي غوښتنه د ملګرو ملتونو له کمیشنری او د پناهغښتونکو له نورو اړوندو ادارو څخه ده.
درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
حتی موکړه په اندونیزیا کې د افغان پناهغښتونکو عاقل علي د ځان وژنې د علت او د افغان پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د ویان طارق ثانی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي ثانی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري یا UNHCR سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې د ټولو پناهغښتونکو دوسیې به منل کېږي. په اندونیزیا کې میشتو افغان پناهغښتونکو د خپلو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه څو ځلې خپل غږ پورته کړی او حتی د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د 2000 کډوالو او پناهغښتونکو له ډلې شاوخوا 2000 افغانان دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې افغان پناهغښتونکي پکې د نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کوي، بلکې په پاکستان کې هم یوازې په روان کال کې 3 افغان پناهغښتونکو ځان وژنه کړې.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیا ادب بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلې.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شدا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني د سوي چې لخپل ژوند څخه روزي نیوي ژوند یعنی بيخي دومره وی چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جل کې نړی لري سره مخ دي له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت، تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی لا اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. موږ خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تازه نو وخت بيخي سره مړ ژوندې وشکيږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق کې انتخاب کې دې باید مستقله ووسی. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي برید پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ کومک کچ نشته مده سره
کچری یو څوک زلمه کیږي او هغه ته په هغه مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنکړل شي کوم استونزې رامنځته کولای شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نشر کوم لوی استونزې بدای چې بیرته موږ د سروهلې غټه شوی عقدی ناپوهې او هم دغه ډول جوړ شوی ټولن سره مخ کیږي راتلونکي یعنی دا هغه نسل دی بیرته چې په همدغه شکلونو قلبونه کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې وضعیتونو کې واقعي و چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپل اراده پالنه فکر پالنه او دا شین به کم ګوري د ډیر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې دا شین مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړي کچ باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدل شي ځانګړي تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کریکټر ورته جوړ کی چې دا کریکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی همدغه اغیز انتقال کی خپل پرونه خپل اولادونه ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدل شي په ورځنیو چارو کې هم څرګندیدل شي په بوختیاو کې څرګندیدل شي په رواني او عاطفي ډورونو کې کاملا څرګندیدل شي تاریخواله دم دې څرګنده ده
او ورسته پختنه دا کو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه به ځوانان د مشرانو منی او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د زینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبيعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولن لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي مخکنی په خنای نسته په خپل ارزښتونو ټینګار کوي نوې نسته په نوې ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کم شایان ورسره ومني او کم شایان ادامه پیدا کی دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډیره سخت هم د چړې وي کلیاتو کې څنګه دسی ویل شي چې ځینې ارزښتونه ډیر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو ځلمای نن په خار کې او پونتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنې لارې په اړیکو کې یو نوې شی زده کوي یو ځانګړې منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د خار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولې وسو او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولې وسو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلای شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
شاید تاسو به هم لدا سي خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړي به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحظه تیرای بللای وي په روابطو کې لحظه تیرای هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته د حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو له دغه مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي د کابل اوسیدونکو صدیق الله وایي له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لقبل رامنځته کیږي
یو د سی څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پیسي دا فکری اختلاف معمولی خبره ده ځینې خلک په دې خبره نه پوهیږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا غني کته فرزن د خبره په هغه ډول دی وای و نه منله، یاد خپل نظر څرګند کول د متفاوت دا هیڅ کله نس زغمل یا پدې کې ډیر مخکې تل تاثیر دی اند لکه دښمنی سي در سره کوي. ممکن سپک سپور درته وای، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیرې وکړي یا نور څه. دوه مال خیدا د کله کله ځین خلک له صمیمیت مخکې سره دی او دیو بل حدونه نه مراد کوي. نو ځین خلک لدی د ملګرتوب لنوم په استفادې یا لدی سي دی یو بل توخی یا نور توخی سي موږ سره ډیر نږدې یو، له یو بل سره ډیر مخکې دی، بیا باک خبري ورته کیان کنځلي ورته کی سي دغه شې د دې لپاره سي دی دا په ثابته کې موږ خملګری یا خه دوستانیو د دغه نتیجه ما کو سره خيزي.
عبد القیوم اندړ بیا وای ځینې ځوانان پر روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د دا او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپل باندې د غشنو سره مخسوي ما کله کله می دا احساس کړی چې ما خپلم دغه کار را چې سوي د خو وروسته می بیا احساس کړل چې ما ول دا حد مات کړی دا. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سیداد ما حد کنه دا یا دغه کی ز تر څومره حد پر کوله سم تر حد پر ورسیګم. دغه پیزندل ډیر مهم دی او زمو پټولنه کی دغه شی رواجم نه د سیو چاته روخودل سی چې په کوم مسایلو کې تاسو مره حد لري. یعنی ملګرو ترمنس کاغه خپل باندې احساس کړي، احساس کړه کني شوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا غه چانس د ذکر کړي د تربیه خسته دغه شی نه دی ورخول سوی.
وای شخصی جوان لکه دسترخوان داسې ده که تاسو د خلکو مخته ونه غوړوي نور به هم پاړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وای ډیر کله موږ دې ته زمينه برابرو چې نور زموږ په شخصی جوان کې د ډېری مداخله زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نو موړې په دې اړه خپل کیسه را تکوي.
کله چې دا نفر خپل د حد مرز ماتین د وایسکي چې هغه سره څو کار رقم خبرې وکړي او خپل ماته د پیخره مسته شوی په کلاس کې موږ ډېر ټوکې خبرې وکړو. نو ما ډېر یو شخصي پښتنه وکړله ډیر بد ولګید. رښتیا ځان ته ډیر پکار شوم چې ولې ما نه داسې پښتنه وشو. یعنی ما خپل د اجازه غي وخت ورکړ ځکه ما ډیر ټوک خبرې د کلاس هغه حد میونه ساتل پس لږه ما ځان ته حد ټاکه او ما زه ټاکه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وای ډیر ځوانان د خپل نږدې ملګرو سره پاړیکو کې له حد وځي چې دا کاری بیا په عادت بدلیږي او ورسته کېدلای شي لنور کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډیر نږدې نه وي.
عادت پرې خودل بیا سخت ده. کچيري عادت سي او عادت ډیر زر اخته کی کچيري په تکرار سره کار وسی پنځه سورځ باندې ځینی اوله سورځ خي ځینی پنځه سورځ خي پنځه سورځ ورسته یو کس مطلق په خبره باندې یا په عمل باندې متعدیږي. نو طبعا نور ته به مشکلات جوړوي نور سره به مخله کې بیا خبر راځي اړیکې کوي ارتباطات وي دوستي وي خپلوي وي یو مخ دومره تیری و دومره افراط ورته دی غوي دی خپل دی خرابېدو دی فرقېدو په معنا دی.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه اوسې د سغي ډېر را موزور پکې دی ول په ډېرو عجیبو نمونه بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی تهران وم کوشش به دې باندې وسیم هم د دې په ډله کې شریک کوارتن یاد سي نه مخې من پوکړي ول زه دې چانت نه يم دواله نه يم ورته تیار نسم دا شان برداشته ولای په کوول به مسی دا شان اول تاسو دا د نیو کې کوشش مزي کوم تاسو نسې کول نور سر ختمن باید مراد کړئ هغه کسان زبیل خصوص تاسو خلیری وی یا دی بل صاحب وی ای پی جن نه.
صدیق الله وای د دې لپاره چې په ټولنیز واړیکو کې د حدون ولا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلن په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن خ کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر مولاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه مخنیول کېدای شي په هم دی اړه مول ټولن په امید افغان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
استاد کوم خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفول شو کومه خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف به شي. موږ سور هم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصي معلومات را وسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پاد کیگه اجتماعی زان یا طولانی زان به طور مثال زه مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کیگه من زه دخپل شخصی زان که باید روزه من، ولی چه تا سر مخامخیم او ته او زه پر کنزی که حضور لرو پر طولانه که حضور لرو ندر تقعد طولان اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو من گو تا سه در شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورتور کهو. مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، د ته وایم پوسټ د کاکول د ولدي سي وهله ته یو بد اخلاق انسان دی، د اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکول یا د دې مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي کوم ستونزې راولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې 2, 3, یا 5 یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته سپک کارم چې دا ځوان دا ولې دا سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړه، یک تیره خبره یو باندې وکړه. نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي، دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکه ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي. بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس داده چې په ټولنه کې په مغه وخت کې زه مثلا ځان مې مطرح کړ، یو نفر مې په خپل ټوکی باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغه ته بد درس ورکړ. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو مې وکړل دا نور میز دکې چې حالا نو راځه پوسې زبانه دا کار وکم، د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
بهترین د حل لار په دوه شکلونه، یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفه حتی مخکې له هغه څخه هغه نفر ته ورته چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي ولې چې ځواب را نکی، اما که ته وسره راحت ځواب راکا سوال دې مطرح کی. دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو، چې دا ویره هم شته چې غوی د موږ تاسو حد او حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولای شو د خپل بعض شخصي مسائل که حساس دی یا حساس ندی غوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو. موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نورم باید هم رقم او پیژني ورو رسومره غږی دلای وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کم، نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته. که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی پیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
او څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګوري، ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه. که ته متوجه نشې د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده، موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه و خو ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړه وهل خپل بد کار ده، یعنی په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو د نورو ته اشتباه کوي یا حدس کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خ روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښون ولري.
ریمان.